السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګي کچه د اندېښنې وړ بولی.
Our surveys right now show that
زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پلسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري.
د بے وزلۍ او لوګي لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټول پیسې چې په بانکو کې کنګال دي، زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له راته ګروسته یې هم جنایي پیښې زوروي.
ما ورور چې د کوره وتلو څنګه چې مخکې راوړل د لري دي پکړي دي. دا دوه ډګر
او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې د سازمان ته خپل دایمي استازي پکې معرفي کړی. نن پنځشنبه د تلې یا میزان لومړۍ او د سپتمبر درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بی پولی خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
it. پتیرو دونه کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخت اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې لمخې یوازې 50% کې افغانان د مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولای شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونشي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بی سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیرا پورن خبر شوی چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهال مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر راتلونکو غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو، د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړۍ ورځ وه او نن دویمه ورځ ده. ان شاء الله چې لوغړی دغه لوبه لپاره پوره چمتواله لري ان شاء الله تمره چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان خناتی جوړوي.
د بنگلاديش د 102 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون څلوېخت منډي وکړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچاه د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچاه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډلې سي وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمیر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کووید 19 په غونډه کې چې پرون یو شمیر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې داده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدمتونو کمبود د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام د لمنځتلو په حال کې دی. دا چې د دې اندېښنو جزئیات څه دي تفصیل یې د احمد شیبر پر راپور کې اور.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په دوشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. د وی زموږ سرویس څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې وطن له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خوړه پور کوي، لښ خوري یا هم ډیر بی کیفیت خوړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لښ تر لښه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خوړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خوړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام لمنځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ چې چیرته سمدستي اچي ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنۍ مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 15 میلیونه ډالر او بیړنۍ مرستې تصویب کړې. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی چې چیرته سم د سیم راستي ونی شي پر راتلون کې به میاشتې کې په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشي شي. یو شمیر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتولو لوري په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي، خو تر اوسه لدی پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوي او دی وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړي دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیايي خدماتو کمبود د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. پر دې سربیره په افغانستان کې بیکاری هم زیاته شوې ده. ګڼې فابریکې تړل شوې دي او د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو په کې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردګ څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت رامنځته شوی دی.
پخوانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیارډونو ډالر باندې مرسته کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کېده، مستقل بودیجې وي او بالاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلود. د نوي حکومت پر اتاک سره بین المللي جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوی دي او دوه ملت دا دی چې په خپل په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دی په بانکو کې کنګال دي او موږ د دوه واجنه چې موږ نشو کړل چې خپل پیسې دوران د سرمایه ته راووسو، تجارت ته راووسو یا کارخانه به وچلو یا واردات به وکړو. دوه مسله دا ده او دریمه مسالې دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
شغله وردک ستاسو په باور افغانستان به په لند راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
مو یو خطر په روان دی ځکه ژمه را روان دی. خلک په ژمه کې نفت ته، ګاز ته، زغال ته، لرګي ته، پوشاک ته، خې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په غو کې موږ ډیر داسې ولایتونه دي چې په غو کې ډیر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډیر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډیر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
شهر څوره زر چې کیدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات دنیا سه وی نتیجه وی و توافق تا ورسی، ملل متحد سه دی همسایگان و سه دی اسلامی طولن دی ایوادون سه و ترسو پرشی افغانستان حکومت زر تر زر پر رسمیت و پیجندل شی او دی افغانستان کم زرمی اغاز خواهر ارزیش به بیرون کدی دی غنمو یو چناسه استفاده و کرشو او برتا بانکون دی مکسر اخپل کمکونه جاری کو، IMF دی مکسر کمک و که بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا طول برتا دی افغانستان دی ملت سا، دی افغانستان دی حکومت سا، دی افغانستان دی خلکو سا او بغیر دی اغانه مخبال زربنایی کارونه شروع کو، اقتصادی پروژه لکه تاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دی در طول رد نیسی پدو پره چه دموږ حکومت پر رسمیت وپیژندل شي او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې د افغانستان د حکومت سم په تماس کې امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردګ و چې له ازادي راډیو سره د بیکاری پر زیاتوالي او د غراز د بیوزلۍ او فقر پر ډیرې دوه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه هغه لیک ارزوي چې طالبانو پکې خپل دایمي استازي د سازمان ته ورمعرفي کړی دی. دا ورسره راځي خو اوس راځي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصری او مقالې درته ولرو. اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورسپانو او رسنیو مطالب خبره کړې دي. ملټری ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کېږي چې امریکا هڅه وکړه چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټری ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرېنږدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیش کړي. ملي د روسي له لوی درستي سره د خپل خبرو د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. خود د ویندوی ډګروال دیف باتلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسي د لوی درستي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوزي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول وو. باتلر همداراز وویل چې دواړو خواو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستي ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دوه کلونو کې امریکا ته خطر پېښولی شي. د امریکا پوځي مشرانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر بریټ هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې د امنی چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي، نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټری ټایمز رسپانې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه شوی، ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیز له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولس اصول پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوی چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب بشي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوی دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم د ښار کې لوړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوی د دې جرمونو هغه لوی برخه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. طالبان وایي دوی له خوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي.
د کابل دولسمې حوزې اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن به په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولې وو د ورور او د ورور زوی په ډزو وشتي چې ورور یې ټپي او ورارې وژل شوی دی. د پدې پیخه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ما ورور چې کوره وتلو او دکان روان و د سکریم نمندګی لري. دا موټر سایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دی چې موږ د کور مخه کتلې و. واړو واړو د غوڼه لري مارات راغولې و. څنګه چې مخکې له ورته درې دلی و بس د دې په کړي وی هغه دې چې دا دوه دغه دا لګیدلې و نو چې درې دغه دالې ما مور ور ته وری اره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. هلکان لري شاخ کته شول او دکان ته دن نه راغلل. اول می فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه را باندې را وستل، موبایل را نه یول. طالبان واړم چې دا ټول خلکو مخونی
سي اگر جلا وزینو را بیګرم.
د طالبانو تر واکمنې لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکي محمد عیاض وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
لبد مرغ شي د هر ورځ په تیرېدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوه ورځو کې زما خپل د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چیلی چی کما پیغه کیگی ده اسلامی امارت مجاهدین ورسر جدی چلن کبی مزاحمت لمن زود مکتیری ده از پیخی لرو چی مجرمین پکینی ولکیگی و ده قانون منگولو تسپارل کی
کشف خونسامی نمایند
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو لراتک سره هم مهاله هیله داوه چې کچه به راټیټ شي.
کابل کې مو د جنایي جرمونو په اړه اوریدل. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې هم غبرګونونه پارولې دي. طالبانو د محمد اشرف غیرت په نوم یو کس چې د لسان سرکچې زده کړې کړي د پی ایچ ډی لرونکي پوهان محمد عثمان بابوري پر ځای ګمارلی دی چې ډیر خلکو په انتقاد او نیوکې کړي دي.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مل ده. طالبانو د خپلو ګمارونو په لړ کې تازه پوهان محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي د پوهنتون لولوموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیلو قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه یې مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت ساري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوې ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تیروتنه به بیرته اصلاح سي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دوی په کې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. خو د طالبانو له دې وړاندې سره تر دې ارزونې مخکې مخالفت شوی. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
جرمني ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولې دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتل دي چې د دوی استازي دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو پر روانه عمومي غونډه کې د طالبانو استازي د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیار کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتونو کې ګټه وروي. مهم غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همدارس حقیقت دا دی چې دوی باید ښکار له ترسټ ډلو فاصله ولري. رښتونه فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوري چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له واکه لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساغزي له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې ده چې د ملګرو ملتو پشپش اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب طالبان ګډون وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوالې ټولنې د هغو هڅو ملاتړ کړی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. بایدن دا خبره پرون د کووید 19 په اړه په یو آنلاین ناسته کې وکړه. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ما او زمون کاروبار ورو راول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو شاګردي هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کوټه ننګول او یو شو بل شو کو غریبي مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو دا غینه بعد الله روپۍ راکله بم د پروتو ریړه ولګول سره په سر
د ریړې الاسی کراچي لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد او غیر اته ویل چې راشو زما د مخې ته روپۍ پیدا ک ځان له پڅ سبزی پروت میوټ راوړه او خپل غریبي کوا. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه پروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسب باندې خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي که زه تاته وایم چې ډیر تغیر راوستي دي. مخکې بم د سارو د ماخام بم نو الحمدلله چې په دې ریډې نه یو ډیر څه روپۍ هم کورته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچي سودا واچولا د دومره پر وخت ته له در سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زه مخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو باید اوګد امید ولرو.
هغه کسان ته پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لن نه او د ګټ په نیت دراوځي ان شاء الله روز رسان الله دې او خخ استری زقرات. الحمدلله ډیر زیات خوشاله من خپل کار.
له دې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. ونیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی په دې هیله چې ورسره پاتې شي.